دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشحال اوسی دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مکړی د خبرونو لندیسته
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای حکومت د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره باور ته اړتیا ده د ایران پوځ وای یو بې پیلوټ الوتکې غورځولې ده خو معلومه نه ده چې د کوم هیواد ده او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای کناټو بدل نشي خپل مؤثریت بایلي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د ځان د احتمال خبر ورکړي
توی لازیک ما با شما صحبت میکنم
تر دې مرحله جزه تاسو سره خبرې کوم درایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وی نه دی شوی
د امریکا خارجه وزیر او د ناتو سرمنشي د ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري په زیاتېدو ټینګار کوي
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم زه د اروپا د قوي کولو د هڅو هرکلی کوم خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي
قدر من اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوی مرسیال سروردانه شوې د سولې د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ باور ته اړتیا شته هغه د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کول د سولې خبرو د بریالیتوب لمړنۍ شرط وباله او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کولو ته پوره چمتووالی لري
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر مولانا عبد الله وای ستونزو ته په کتو فکر نه کوي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې د لړم پر درويشتمه پای اعلان سي د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د محلويش لمخې ټاکل سوی د جمهوریت ریاست د ټاکنو لمړنۍ نتیجې د رواني میاشتې د لړم د میاشتې پر درويشتمه نیټه اعلان سي خو د انتخاباتو کمیسون کمیشنر مولانا عبدالله نن وویل چې د کمیسون کاري ظرفیت او د لارې اوږدوالي ته پکتو ممکن لومړنۍ نتیجې پر ټاکل سوي نیټه اعلان نه سي
د زابل د اټغر ولسوالۍ امنیت قمندان سرمن حیدر علي حیدری د ولسوالۍ د مرکز د طالبانو په برید کې وژل شوی دی د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط لپاره نن سهار وختي د اټغر ولسوالۍ د مرکز د کمربند په پوسټو بریدونه وکړل اغلی سیال د حیدری وجل کېدل تایید کړل خو زیاته کړه چې په جګړه کې د ولسوالۍ د سقوط مخانی ول شوې
یو د ازیاتو واستوالو طالبانو غوښتل چې یړغړ ولسوالۍ کمربندي پوسټي سقوط کړي او په دې ناته په دې ولسوالۍ باندې بریدو کړ هغه ته د میشته ځواکونو د خوانوندارنګ د کلات نه نور وایي ځواک ورسېده او د دوی د برید مخه ونیوله په بدبختانه په جګړه کې الټ کمانډان چې حیدری په نوم باندې او هغه شهید شوی دی دوه تنه نور پولیس هم ټپیان شوي دي همدارنګه د وسلوالو طالبانو هم په تېرې شپې په جګړه کې دقیقا چې موږ راپورونه رسېدلي درې نفر یې مړه دي دوه ټپیان دي
په همدې حال کې د زابل یو امنیتي مقام آشنا رادیو ته وویل چې په جګړه کې د پولیسو د مرګ ژوبه تر څنګ د ملي پاوس 15 عسکر هم ټپیان شوي دي
په پاکستان کې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ مظاهره کوونکي وایي چې صدر اعظم عمران خان استعفا و نه کړي په درو میاشتو کې به نوې انتخابات وسی فضل رحمان همدارنګه ویلي چې د حکومت د مظاهره کوونکي ټیم سره خبرې کول د وخت ضایع ده دغه مظاهره کوونکي د عمران خان حکومت نامشروع بولي او ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د ټګۍ برګۍ او د پوز په زور وخت رسیدلی
بلبل په پاکستان کې مطبوعات وایي حکومت خی پراتلونکو اته څلور ساعتونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نوم د ممنوع الخروج لست نه وباسي د نواز شریف ورور شعبه شریف د کورنۍ چارو د وزارت نه غوښتي و چې د ورور نوم د لست نه وایستل شي چې وکړي شي هغه د علاج لپاره د پاکستان بهر کوم بل هیواد ته بوزي د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې حق له د فدرالي حکومت امر ته انتظار کوي
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري په ایران کې مطبوعاتو د هیواد په جنوبی سرحدي ښارګوټي محشر کې د یوې بې پیلوټ الوتکې د پرځېدو خبر ورکړی دی د ایران دولتي اژانس ایرینا او تونوروس ایرانی رسنوی دغه خبر د پوځي مقاماتو لخلې خبر کړی دی. تر اوسه د ایران دولتي مقاماتو په دې حقله جزئیات نه دی ورکړي او دا هم نه د څرګند چې دغه ویش دل سوی بی پیلوټ الوتکه پوځي و او ملکي. خو د خوزستان والی غلام رضا شریعتي د ایرینا خبري اژانس ته ویلي چې دغه بی پیلوټ الوتکه بالکل په بهرنیو هیوادونو پورې مربوطه وه.
په ایتالیا کې یو یو لسکرن ماشوم چې اصلا د البانیې دی او مور یې په ماشومتوب کې د ځان سره سوریې ته بولی و، نن د جمعې په ورځ بیرته ایټالیا ته ستون شو او د خپل پلار او خویندو سره یو ځای شې. د دې ماشوم مور سوریې ته د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو دپاره تللې وه. د الوین په نامه دغه ماشوم نن د جمعې په ورځ د روم هوایي ډګر کې ښکته شو. د هغه پلار او خویندې هم هوایي ډګر ته ورغلې وې.
په برتانیا کې پولیسو د هغو ندیشو کسانو نومونه خپاره کړي چې مړی یې تیره میاشت په یوې لارې موټر کې پیدا سول. پولیسو ویلي چې دا خلک د ویتنام اوسیدونکي وه. د برتانیې پولیس اوس د ویتنام د چارواکو سره خبرې کوي چې دغه مړی ورته وسپاري. پولیسو د پیژې په تړاو څو کسان نیولي او تحقیقات ځینې کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی دی که د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو ځان د نوي امنیتي چیلنجونو سره برابر نه کړي، له کاروانه پاتې کیږي او بې اثره کیږي. دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم وویل ناټو د یو سازمان په توګه د فکري زوال د ګواښ سره مخ ده.
د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي سر د دوشنبې څخه د اسلامي دولت یا داعش نیول سوي غړي خپلو هیوادونو ته استول کیږي. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو نن دولتي مطبوعاتو ته ویلي چې اروپایي هیوادونو ته یې په دې حق له خبر ورکړی دی. ښاغلی سویلو ویلي موږ دا کسان تاسو ته سپارو او دا کار د دوشنبې څخه پیلوو. ترکیه په اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې د دې کسانو د سپارل کېدو سره یې مخالفت کړی، خو ترکیه خبرداری ورکړی چې که حتی د دې کسانو تابعیت هم لغوه سوی وي دوی به بیرته خپلو هیوادونو ته وسپاري.
او وروستی خبر دا چې د بشري حقونو د څارې اداره وایي کروشیا باید د هغو اروپایي هیوادونو غړیتوب ونه لري چې اوسیدونکي د ویزې اخیستو پرته د یو بل هیواد ته سفر کولی شي. د ختیځ اروپا او بالکان هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې مشرې لیدیا گال ویلي دي چې کروشیا په زور او غیر قانوني ډول پناه غوښتونکي او مهاجر باسي او په همدې خاطر باید اجازه ونه لري چې د هغو شپږو اروپایي هیوادونو غړی شي چې اوسیدونکي د ویزې اخیستو پرته سفر کولی شي. د سیمې او نړۍ د خبرنمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د لومړنیو نتیجو د ځنډ احتمال خبر ورکړی. د انتخاباتو د څار ادارې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تخنیکي چارو د مدیریت کمزوري ګڼي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شکمنو صندوقونو د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې د ځنډ او د کمیسیون تخنیکي ضربیت ته په کتنې دا ګڼي چې د لړم په 23مه به دغه کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پیالي اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله د جمعې په ورځ خبریالان سره په خبرو کې شک وښود چې کمیسیون به د لړم په 23مه لومړنۍ پیالي اعلان کړي.
تایل ازیک ما با شما صحبت میکنم.
تر دې مهاله جزه تاسو سره خبرې کوم. د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وی نه ده شوی. بینان کوم ظرفیت چې مونږ یې لرو د لارو مسیر او ستونزو ته چې په مخ کې لرو په کتنې زما په نظر د لړم په درویشتمه د لومړنیو پیلو اعلان به ممکن نه وسي.
د
ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ ټاکلې وه، خو د تخنیکي ستونزو په ګډون د یو لړ ستونزو له امله دغه کمیسیون د لومړنیو پیلو اعلان درې اونۍ وځنډوه او د پیلو د اعلان لپاره یې د لړم 23مه ورځ وټاکله. تر اوسه لا په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پیلو د بیا ځنډ خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو څار ادارې که څه هم د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مدیریت ستاینه کوي، خو دا ګڼي چې د ټاکنو وروسته د دغه کمیسیون چارواکو د ټاکنو تخنیکي بهیر په سمه مدیریت نه شو کړی. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د درملوکش جرمني شرکت ته د معلوماتو د انتقالولو واک ورکول د کمیسیون د تخنیکي مدیریت کمزورتیا ګڼي.
دا یو بشري څېړنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار کوي، دا یو تخنیکي او سیستم په اساس باندې څېړنه ده چې د فرمولو نو د کوزونو په اساس باندې دی اجرات کوي. پروسه چې دغه پروسه زندگی کمیسیون ته یو معلوماتي خلاف وخت کیږي، دا د پروسه ګټه موږ نه وینو او اندېښمن لرو چې خو نه خواسته د سړي چې کمیسیون په خپلو څېړنو کې او خپلو کورونو کې بېرته پاتې راشي.
د افغانستان د جمهوریت ټاکنیزو ټیمونو په پرله پسې ډول له ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د پایلو د ژر اعلانېدو غوښتنې کړې دي. د جمهوریت دومره سیلمه مسرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره بیا د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د دومره سیل د څوکۍ لپاره نوماند وو. نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې د یو پخواني غړي سید مصطفی کاظمي دولسم تلین غونډې ته په وینا کې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېږي د جمهوریت د ټاکنو پایلې دې اعلان کړي.
د ټاکنو د پایلو په اړه باید په څرګند ډول وایم چې موږ د حکومت په عنوان او د دولت جوړونې د ټیم په توګه 15 کلیدي اصولو باندې بشپړ باور لرو او دغه باور څخه په پوره قوت ملاتړ او دفاع کوو.
خغلی دانش قانون ته درناوی، د خلکو رایو ته درناوی، ټاکنیزو کمیسیونونو او د کمیسیونونو پریکړو ته درناوی، له سپینو رایو څخه د تورو رایو لری کول او د ټاکنو د پایلو منل په دغو 15 اصولو کې یاد کړل. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې د بیا ځل د احتمال یادونه په داسې حال کې کړې چې دغه کمیسیون کمشنرانو د پنځمې په ورځ د شاوخوا 200 شکمنو رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو پریکړه کړې ده. د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د کمپاین او چارواکي فضل احمد مانوي د دغه رایو د شپیرول سره مخالفت خوده او د ټاکنو د کمیسیون دا پریکړه یې د ټاکنو بهیر د بحران په لور دوړلو په معنا ګڼلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د کندهار سلګونو اوسیدونکو او د جګړو قربانیانو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان سولې لپاره دې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل هڅې وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوامداره سوله په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو په نتیجه کې رامنځته کېدای سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د سولې په پلوي د مدني حرکتونو په دوام دا ځل د جګړې له کبله د ملکی مرجوبلې د زیاتېدو او رستربلې د کورنیو کډوالو د شمیر د زیاتوالي له کبله د سولې په پلوي د کندهار سلګونو اوسیدونکو د جګړې د جردرېدو او سولې غوښتنه وکړه. دوی د غراز د افغانانو ترمنځ په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم درلوده. د سولې په پلوي لاریون کوونکو زیاته کړه چې د جګړې قربانیان افغانان دي او هر ورځ لدې کبله ل ځاني او مالی زیانونو سره مخ دي. د علامه حبیبي واټ او کندهار پوهنتون تر مابینځ د شهید عبدالقدیم پتیال پر واټ د غلاریون تر غرمی پورې دوام درلودي. لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي د افغانانو مرسته وکړي. دوی د غراز په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې د ملکی مرجوب لمخنیوي دی وکړي او اوربان ته دی غاړه کشیږي.
جنگ د مسلې حل ندی کپه جنگ افغانستان جوړ دی په د سلويش کلو کې ډیر مړی وسو. روزمره جنازي دي، روزمره انسانان دي، شخوي دغه جنگ دلیل ولا کوم استعمال نه یا حکومت راته ویلی یا د حکومت مخالفینو دلیل مستنه ویلی دا جنگ په دې پر چی شي. نو چې د جنگ ترتیب او سره نه دی معلوم، پای نه دی معلوم، اوس دا ورس دی ته مجبور سی وی چې موږ اوو په خپل دولت باندې پر مخالفینو د دولت ژغو کو چې دغه موږ پایش د جنگ نه دی، موږ نه غواړو چې ملت جنگ نه غواړي. نو چې ته چا د پاره کې
په نننی لاریون کې هغه یتیم ماشومان هم موجود و چې د جګړې لکبل یتیمان سوي او اوس یې د کورنۍ د اقتصادي پیټي پورته کولو ته اوږه ورکړي. د جګړې دوه ماشوم قربانیانو هم د سولې غوښتنه وکړه. د کندهار نننیو لاریون کوونکو زیاته کړه چې د سولې په برخه کې له کورنیو فرصتونو څخه ګټه اخیستنه افغانان یوې واقعي سولې ته رسولای سي او په دې برخه کې دی نړیوال د افغانستان مرسته وکړي. جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې د لومړی کرښې سیمې بلل کیږي لکه بلې د شاري سیمو ترڅنګ د کلیوالي سیمو خلک هم د جګړو لکه بل خپل ځانونه زیات زیانمن ګڼي. عمومي باور دادي چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو اغیزمنه لار د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل د هیواد له دوامدار جګړې څخه ژغورلای شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغاشنا رادیو، کندهار.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا والی هغه ادعاوی به بنسټه بللې چې ګوندی پاکستانی ځواکونه د ګومل په ولسوالۍ کې مخکې راغلي دي. امنیتي منصوبینو هم ویلي دي چې په دې اړه یې کوم شواهد نه دي موندلي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د پکتیکا والی هغه خبرونه او د ځینو هغو خلکو ادعاوې رد کړې چې ویلې دي چې ګنې پاکستانی ځواکونه د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ ځینې برخې لاندې کړي او بیا یې هلته د اغزن تار غځولو چارې پیل کړې دي. ولی مجیب الرحمن سمکنی نن د جمعې په ورځ په مرکز خرنه کې یوه خبري کنفرانس ته وویل امنیتي ځواکونه پوره صلاحیت لري چې له خپلې خاورې نه په دفاع کولو سره د تجاوز مخه ونیسي. د ده په وینا پر ډیورنډ کرښه غځېدونکی اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي او هغه ادعاوې چې ګوندې پاکستانی ځواکونه د پکتیکا خاورې ته داخل شوي بې بنسټه وبلل.
که څه هم د مرکزي حکومت پالیسي دغه ده چې مونږ باید د خپلو همسایو سره حسنه روابط ولرو او د دوی سره د ورورۍ په شکل سره خپل ژوند تیر کړو، خو که چېرته څوک د مونږ په خاورې باندې تجاوز نیت ولري هغې دپاره مونږ انشاءالله پوره آمادګي لرو او هېچا ته به دا اجازه هم ورنکړو.
تر دې مخکې د ګومل ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو د پکتیکا ولایت د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویلي وو چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د یادې ولسوالۍ خاورې ته داخل شوي او په راډان سیمه کې اغزن تار غځوي. په پکتیکا کې د سرحدي ځواکونو د دویمې سرحدي لوا قومندان ډګروال محمد ظریف یاد خبري کانفرنس ته وویل چې ګومل ولسوالۍ ته تللي او د پاکستاني پوځ د مخکې راتلو په اړه یې څه نه دي موندلې. هغه زیاته کړه چې له جی پي ایس څخه په ګټې اخیستنې سره یې هم ځان ډاډه کړی او هم یې د سیمې خلکو ته قناعت ورکړی چې اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي نه د پکتیکا په خاوره کې.
بعضې شیان چې دوی درلودل چې د جنغوزو ځنګلونه دي، زه به ځنګلونه نام ورنه کړم ځکه چې د جنغوزو ونې دي هلته محدودې دي. هغه هم یو شکل لګل لري چې د پارزي کرښې هغې خواته دي، یعنی دوی هم په دې باندې پیدل چې د پارزي کرښې هغې خواته دي. د کرومیتو په نام کوم د تیګو کانونه چې دوی یادول، حتی مونږ خو هلته هېڅ چاره ته ونه خوده. هغه خلکو ولې داسې زه پوه شوم چې د پارزي کرښې هغې خواته ممکن یو دوه درې کیلومتره هغې خواته امکان لري چې وجود ولري.
په عین حال کې په سویل ختیځ کې د 203 تندر قولي اردو منصوبینو هم ویلي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ګومل ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه په کتنه کې روښانه شوي چې پاکستاني ځواکونه مخکې نه دي راغلي. وروسته له هغه چې پاکستان پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو چارې شروع کړې دي، د کرښې په اوږدو کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د هغه هیواد د پوځیانو د رامخکې کیدو ویلي او په ځینو مواردو کې د کټارو لګولو مخه هم نیولې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ناتو سازمان له میلیونونو خلکو سره د آزادۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده او دا سازمان لا هم د هغو خطرونو په وړاندې یو مهم رول لري چې په نړۍ کې کمونیستي حکومتونه رامنځته کوي. پامپیو دا خبرې وروسته تر هغه کړې دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون په یوه مرکه کې ویلي وه چې د امریکا د نه ژمنتیا له امله دغه سازمان د فکري پلوه د مشکل سره مخامخ سوی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د برلین د دیوال د نړېدو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د جرمني د لیپزیګ په ښار کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او ناټو ترمنځ همکاري دیش کاله مخکې دا برلین د دیوال په غورځولو کې مهمه وه او لا هم اهمیت لري. هغه دغه خبرې د هغه کلي تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بلتون راغلی.
There we were in this place where nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شوه. دا د پامر کار و چې ازادي یې رامنځته کړه او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوویستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پا پمپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپل دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی. مکرون چې د ناټو له اروپایي غړو څخه یې لا احساساتو یوه ډکه غوښتنه درلوده وویل چې د اروپا وچه د ګړنګ پر غاړې ولاړه ده، نو که ویښه نه شي نو نور به خپل سرنوشت په خپل کنټرول کې ونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې هغه مکرون ته ورته نظر نه لري.
د فرانسې جمهور رئیس سخت ټکي کارولی دی. زه د ناټو ترمنځ د همکاري په اړه دغه نظر نه لرم. زه فکر نه کوم چې دغه ډول قضاوت ته اړتیا ده، حتی که موږ ستونزې ولرو او یو موټی کېدو ته اړتیا هم ولرو.
دا ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې دغه اتحاد لا هم قوي پاتې دی.
I welcome European unity. I welcome efforts to strengthen European defense.
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم. زه د اروپا د قوي کولو د هڅو هرکلی کوم، خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي.
له سوري څخه د امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناڅاپي پرېکړې چې د ناټو یو بل غړی ترکیې ته یې د یرغل وړتیا وبخله، د دغه اتحاد دننه د همغږۍ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندې وویل چې د مکرون خبرې د ناټو اوسنی وضعیت په سم ډول ارزوي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي وو چې ناټو نور خپل موثریت له لاسه ورکړی دی. هغه په وار وار د دغه سازمان په اروپایي غړو تور لګولی چې د دفاع لپاره د خپلو ټولو داخلي محصولاتو د 2% ونډو په ورکولو کې پاتې راغلي. پمپی وویل چې دغه خبره ثابتوي چې جمهور رئیس د دغه سازمان له غښتلي کولو سره علاقه لري. تاج امینیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، روسیا وایي چې د کوریا د وچې اټومي مشکل یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دا څرګندونې نن جمعه د اټومي وسلو د پراخېدو د منع په کنفرانس کې چې د نومبر له 8 څخه تر 9 مسکو په مسکو کې جوړ شوی دی وکړې. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف نن جمعه وویل د کوریا په وچه کې د اټومي مشکل د هواریدو یوازینۍ لار د امریکا او شمالي کوریا په ګډون د ټولو هغو هیوادونو ترمنځ متقابلې خبرې دي چې په دې اړه اندېښنه لري. ښاغلی لاوروف وویل د کوریا په وچه کې اټومي مشکل یوازې د هغو هیوادونو ترمنځ چې اندېښنه لري د خبرو اترو او ډیپلوماتیکې لارې هوارېدلی شي. په پراخه کچه د کوریا وچې د غیر اټومي کېدو پروسه یوازې هغه مهال پیلېدلی شي که په یاده مسله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا چې مستقیما دخیل دي د متقابل درناوي پر اساس سیاسي خبرې پیل شي. په اکتوبر میاشت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ډونالډ ټرمپ هغه اقدام چې د هغه په وینا د امریکا ولسمشر د کوریا په وچه کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف له دواړو کوریاګانو سره خبرو ته داخل شو وستایه. ښاغلی لاوروف زیاته کړه کله چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل شوې، موږ او چین د دغو خبرو په ملاتړ خپل موقف اعلان کړ. موږ په روښانه خپلې ارزونې وړاندې کړې کوم چې کولی شي د متقابلو مراحلو پر اساس په دې خبرو کې د بریا لامل شي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړه چې په تعقیب یې بله د روان کال په فبروري میاشت کې وشوه، که څه هم دا خبرې چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام درول وو وروسته ودرېدې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل داسې مفکورې وړاندې کړي چې د هر چا لخوا منل شوي، خو موږ یې د شمالي کوریا او امریکا له طرفه نه شو عملي کولی. هغه خوځښت او یا حرکت چې پیل شوی و باید بیا شروع شي. د مسکو د اټومي وسلو د منې په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د کارپوهانو په ګډون د نړۍ له 40 هیوادونو او ګڼ شمیر سازمانونو څخه 250 کارپوهان ګډون لري. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.15.
پا په ننګرهار کې د غالیو اوبدلو سره لیوالتیا ډیره سوې ده. په نوموړي ولایت کې لویه فابریکه په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونه کسان ورڅخه په کار بوخت دي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې په کور دننه د افغاني غالیو مینوالو ته تولیدات برابروي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته یې هم استوي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ رالېږي.
جلال آباد کې د قالین اوبدلو په یوه فابریکه کې له تیرو اتو کلونو راهیسې بیلابیل ډوله افغاني قالینې جوړیږي چې مسؤلین یې وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله څو چنده پراختیا موندلې. دلته د سړیو تر څنګ هغه میرمن هم چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړې په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلینو وویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کارېدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤول سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبای کې هم شته. نو تاسو کتلی شئ او په زموږ سایټ نه هم تاسو لیدلی شئ چې دا څو نمایندګیان زموږ برحال دي او د مختلفو اروپایي هیوادونو ته مونږ آرډر راځي په هماغه ډیزاین په هماغه شکل مونږ ورته برابرو.
د قالین اوبدلو په امریکا کې د بیلابیلو ولایتونو خلک کار کوي چې آن ډیر خلک خو دلته زده کړو ته هم راځي چې ډیر هغه تر زده کړو وروسته بیرته هم دلته کار کوي.
شکر دی خدای د هماغه کلي کې لغمان کې درې سوه الیا کاریګر لرو چې زنانه پکشته او مردانه پکشته. په یو کالینه کې په یو چوکاټ کې درې کسانه مسعود دي او د دې نه مونږ د ای آر سی سی سره راځو. د دې نه مونږ دوی اډرونه لري مختلف، لکه د امریکا او اروپایي، لکه دا نور اډرونه دي. هغوی سره مونږ کینو، مثال چې کوم اډر دوی ضرورت یې کاري هغه دلته راځي. زه خپل هم د لغمان نه راغلی یم او دلته زه مواد کاریګر کوم.
صنعتکاران وایي که حکومت د قالینو صنعت ته پراختیا ورکړي او دغلته شته فابریکې نور هم پیاوړي کړي، نو په مټ به بهرنیو هیوادونو کې د افغاني غالیو مارکیټ لام ښه کړي چې لوړ عواید به ولري.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
خبرمن اوریدونکو د خبرونی په پای کې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي د سولې د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ باور ته اړتیا ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر مولانا عبدالله وایي ستونزو ته په کتو فکر نه کوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم پر 23 نیټه اعلان شي. د زابل د ارغار ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن حیدر علي حیدری د ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو په برید کې وژل سوی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال آشنا راډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط لپاره نن سهار وختي د ارغار ولسوالۍ د مرکز د کمربند پر پوستو بریدونه وکړل. په پا پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهره کوونکي وایي که صدر اعظم عمران خان استعفا ونه کړي په درو میاشتو کې به نوي انتخابات وسي. په پا پاکستان کې مطبوعات وایي حکومت شایي په راتلونکو 48 ساعتونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نوم د ممنوع الخروج د لیست څخه وایستل سي. په ایران کې مطبوعاتو د هیواد په جنوبي سرحدي ښارګوټي ماشر کې د یوې بی پیلوټ الوتکې د پرزیدو خبر ورکړی دی. په ایتالیا کې یو یولس کلن ماشوم چې اصلا د البانیې دی او مور یې په ماشومتوب کې د ځان سره سوریې ته بیولی و نن جمعه بیرته ایتالیا ته ستون سو او د خپل پلار او خوندو سره یو ځای سو. د دې ماشوم مور سوریه ته د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په خاطر تللې وه. په برتانیه کې پولیسو د هغو ندیشو کسانو نومونه خپاره کړي چې مړی یې تېره میاشت په یوې لارې موټر کې پیدا سول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداری ورکړی که د شمالي اتلانتیک تړون ناټو ځان د نیو امنیتي چلنجونو سره برابر نه کړي له کاروانه پاته کیږي او بې اثره کیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. لږ وروسته به دری خبرونه پیل سي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.